ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د پوز د مشرانو هغه سرګندونې دي چې وایي تحریک انصاف ګوند سره د دین مخ کې ډیر همکاري کړې وه. د دې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو هم خپلې سرګندونې کړې دي. دا د خبرونې د سر موضوعات دي. ړومبے خبرونا د شاهین ګنیر
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن له لاهور تر اسلام آباد د احتجاجي لاریون پیل کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر په دغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي او د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړې نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن له لاهور تر اسلام آباد د احتجاجي لاریون پیل کړی دی. نووړي پرون پر ټویټر په یو غږیزه غونډه کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د په وینا د حقیقي ازادۍ لپاره دی د لاریون ملګری شي. عمران خان وویل د لاریون موخه حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو کولو ته اړ ایستل دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په پیل کې په ولسي غونډو کې په بیا بیا د حکومت ضد لاریون پیلولو ذکر کاوه خو نیټه یې د اکتوبر پر 15 تر هغې څلور ورځې وروسته ورکړه چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د توشخانې په قضیه کې د قومي اسمبلی له څوکۍ نه هلکه. د پاکستان وفاقي حکومت وار له مخه د لاریون د مخې نیولو اعلان کړی او د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې حکومت به د اساسي قانون د 215 مادې د لاندې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پوز راغواړي او هیڅکله به هم مظاهره چیانو ته د اسلام آباد ریډ زون ته د داخلېدو اجازه ورنکړي. په پاکستان کې د امریکا سفیر په دغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې ډانلډ بلوم دا مرستې د سند صوبې په سیلاب ځپلې شکارپور ضلع کې اعلان کړې. بیان وایي له دې سره سږکال تر سیلابونو وروسته له پاکستان سره امریکایي مرستې 90 میلیون ډالرو ته رسېدلې دي. سفارت وایي تازه پیسې به د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وتوانوي چې له شاوخوا 2 میلیونه سختو ځپل شوو وګړو سره د هغوی د بیړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت وایي سږکال د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر پیله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 میلیونه زیات کسان ځپلي دي چې زیاتره د سند صوبې اوسیدونکي دي. په پیښور کې د ګمرک یا کسٹم اداره یو چارواکي ویلي چې د تیر کال د اوړي د 3 میاشتو پر تلا سکال په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم له لارې له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده. سهیل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستان پر درآمداتو هم زیات محصول ټول کړی دی.
لاسټ ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شوی او د هغې کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو نو هغې کې کافی اضافه شوې ده. 161 میلیون ډالرز ته په برآمدات کې رسېدلی دی.
بلخوا د سیمې سوداګر وایي چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی خو تر دې مخکې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه نوره هم لوړه وه. د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزادی اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړې نیول شوی. د وزارت یو بیان پرون د آزادی اروپا راډیو ایران څنګه ته په یو بیان کې وویل چې د هغه راپورونو په اړه ډیر خواشینی دی چې سپاهي پاسداران د رضا مړې په داسې حال کې نیولې چې د هغه په پلرني ښار شیراز کې د خخورو لپاره استول شوی وو. ویان وویل چې د حقیقت نجات د جسد نیول لا څرګندوي چې د ایران مشرتابه بابا لاغه خبر یالانو څخه لمرګ ورستو هم ير لري چې د دوی ناسم کارونه افشا کوي. ویان پیرانی چارواکو غک کړی دی چې د رضا جسد زر تر زره دغه کورنۍ ته وسپاري. 45 کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 14 د برلین په چاریټي روغتون کې مړ شو او جسد یې د اکتوبر په 15 ایران ته د تدفین لپاره ولېږدول شو. تر دې مخکې د اکتوبر په 20 د حقیقت نجات مور بیگم جان رئیسی یو ویډیوي بیان خپور کړ چې پکې ویلي وو چې ایرانی امنیتي جنټانو یې د زوی جسد تختولې دی. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د شاهین بنیری نه واورېده. د خبرونه پیل کوو د سر موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مخکښ سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته د پوز د ویان جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ایسای د مشر جنرال نوید انجم سرګندونې سیاسي بللې دي چې هغوی ټینګار وکړ چې پوز په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دواړو پوځي جنرالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د دروغو په ویلو یوه بیانیه جوړه شوه او د پوز د بدنامولو حسو شوه. هغوی د چانو وانه خوست خو اشاره عمران خان ته و. په دې اړه باندې تفصیل شانواز ترګزین اور.
د پاکستان تحریک انصاف مشران ویلي پاکستان یوازې په جمهوری او آئینی طریقه ترقی کولای شي. دا څنګه چې ځینی قوتونه ښکاره و چې دا خو جمهوری ملک دی، خو بیا فیصلې دي پټ پناه په بندو قبرو کې کوي. په لاهور کې د اکتوبر په 20 د یاد ګوند په خواني وفاقي وزیرانو د آی ایس آی د مشر او د پوز د ترجمان د پریس کانفرنس په غبرګون کې خپل پریس کانفرنس کړی او زیاته کړی ده که پوز غیر سیاسي دی نو بیا پریس کانفرنس ولې کاوه. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی دغه کانفرنس ته د پوځي مشرانو د دې خبرې پر رد عمل کې ویلي پوځ خو د هرې خبرې نوټس اخلي. نو په لاهور کې د آسما جهانگیر کانفرنس په دوران د ناربازۍ نوټس یې ولې وانخست. د شاه محمود قریشی نو وروسته پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر خبرې کړي. اسد عمر وویل پوځي مشرانو په خپله خبره کې ویلي چې پاکستان د کرکو په بنیاد مات شوی. نو اسد عمر ورسره اتفاق وکړ چې همدغه سیده. خو نو موري بیا سوال وکړ چې کله تاسو پام کړی چې دغه کرکی ولی پیدا شوی؟
یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام
د زکه مات شوی چې د پاکستان د عوامو په خواهش باندې عمل نو شوی. د ملک د اکثریتي رائے ختمولو کوشش شوی په ځای د دې چې فیصله د جمهوریت د لارې شوی هغه د طاقت په بنیاد د کېدو کوشش شوی
او طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی.
د پوز او د اسد عمر اشاره 1921 کې د مشرقي پاکستان چې اوس نوم بنگلاديش دی د موجوده پاکستان نه د بلتون اړخ ته و. بنگلاديش په دغه کال د دسمبر په میاشت کې د جنگ نه پس د موجوده پاکستان ازادي اخیستې و. په ملک کې هغه وخت مارشل لا و او د پاکستان په دواړو برخو کې واکمن پوزي جنرال آغا محمد علي يحيى خان قزلباشو. دغه مارشل لا 1955 کې جنرال محمد ايوب خان لګولې و. یو کم اویایم کې جنرال آغا محمد علي يحيى خان قزلباش ته واک وسپاره خو مارشل لا ختم نشو. په 1950 کال کې پارلماني انتخاباتو شو او د هغه وخت بنگال سیاستدان شیخ مجیب الرحمن تر ټولو زیاتې څوکۍ واخستې. خو بیا هم د وزیر اعظم څوکۍ هغه ته ورنکړې شوه چې بنگال کې د بلتون تحریک شروع شو. د پاکستان د ماتې دوست رسم ملک مارشل لا هم ختم شو او اقتدار او بوري جمهوری حکومت ته حواله شو. د لاهور پرس کانفرنس ته د خپل وینا په وخت تحریک انصاف یو بل مشر فواد چودري هم خبرې کړې دي او ویلي دي مقتدر قوتونه د هڅې او چا خپلوان نه وي. بل خو د تحریک انصاف مشر عمران خان د یو نجی ټي وي چینل سره خبرو کې هم پرون د اکتوبر په 20 ویلي کپوز غیر سیاسي وي نو بیا دوی ته د سیاسي پرس کانفرنس کولو ضرورت څه. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږیوم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم انجم پرون د پوز لویان جنرال بابر افتخار سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند لوري د پوز ضد بیانې د خبريال ارشد شریف وجنی او د عمران خان د دا هغې داوی ذکر وکړ چې ګواکې حکومت یې د بهرني سازش له وجې ړنګ شوی و. دا ایسای د مشر خبري غونډې ته وینا د پاکستان په تاریخ کې یوه بې ساري پیښه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان نن د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري جارون کوي. پښتنه دادا چې جنرال انجم ولی خبري غونډې ته مجبور شو د پوځي جنرالانو سرګندونې سمانه او اغیز لرلی شي. شاهین بونیرې دا پښتنې له شنونکو سره سیړلې دي.
دا د پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې د ایسای مشر د میډیا سره نیغ په نیغه خبرې کړې او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې د شپې د هغې په مخ کې د غیر آئینی خواهشاتو اظهار کاوه او د ورځې په رڼا کې بل سویل. داسې څه خبره وه چې د ایسای مشرې دې سرګندونو ته اړکه په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي بیگا مشال لیډو ته ویل چې فوزی اسټابلیشمنت د 1300 میاشتو او په ځانګړې توګه د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو نه وروسته د سخت فشار سره مخ دی او د سوشل میډیا له لارې ور باندې نیوکې روانې وي، نو ځکه خبره دې ځای ته راورسېده.
اب ان کو مجبور ہو کے جو بہت سارے جو سوالات تھے عمران خان اور
هغه اوس مجبور شو چې د اسټابلیشمنت او عمران خان د اړیکو بے باوری د تحریک سایفر د معاملې او ارشد شریف د وژنې په اړه پختنې جواب کړي. پوز له یو داسې اواز په کارو چې مستند وګڼل شي او واوریدل شي، نو زما په خیال دغه یو وجه و چې ډی جی پریس کانفرنس وکړ او په پریس کانفرنس کې په خپل اقرار وکړ چې دا نشي کېدای چې ته مسلسل دروغ وایې او تورونه لگاوی او دوی دی په خاموشی سره واوري.
اپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه لاهور د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 15مه په پېښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې خبریال ارشد شریف په هدفي برید کې وژل شوی دی. عمران خان د چا د نوم اخستو بغیر وویل چې هغه غوښتل چې ارشد شریف ووژني. په پېښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورگزی وایي چې اوس د پاکستان په سیاست کې د لانګ مارچ پر ځای د خبریال ارشد شریف وجنا تر ټولو ډیره مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
عمران خان صاحب پېښور کې دا ویلي چې زه چې د جمعې پر ورځ باندې بزه اعلان کوم چې مونږه لانګ مارچ کوم ځای نه لانچ کوو او څنګه مونږه پلانینګ وي ټول. نو دا اچانک چې اعلان وشو، هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه، نو دا خو سکلیر خبره ای چې دی باندې مطلب دی لکه هغه خو ټیک ټاک هغه چې دی سیاست پکې یو روان دی.
د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت تل یو مهمه موضوع پاتې شوې ده. وخت په وخت پر باندې سیاسي مشرانو نیوکې هم کړې دي. خو د پرون ورځې په پریس کانفرنس کې پوځي جرنیلانو وویل چې د فوز پر ضد د غدار او نیوټرل بیانیا زکه جوړ کړل شو چې فوز د غیر قانوني کار کولو نه انکار کړی وو. پوښتنه دادا چې په پوځي اسټابلیشمنت د نیوکو نو وروسته به آیا پوځ په خپلو روایتي پالیسیو کې څه بدلون راولي؟ په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پوځ د خپلو ناسمو کارونو له کبله د فشار سره مخ دی او خلک یې په خبرو باور نه کوي، نو امکان لري چې رویه یې تر څه حده بدله شي.
ای کی دا خبر ډیر کولاو شو مکمل طور باندې خپل شریرا ادارې اساس دې د دې بیانیا د سلام تیر اساس ولا دا نکې نو دې د لاس او وخت دی خپل او دې باندې ترالو فوجیان چې به مونږ به د عین لاندې کار کوو مونږ به نیوټرل یو دا خبرې چې کم مخکې نورو کولې دې وخت دې مجبورن کم از کم زبانی کرانی دا خبرې شروع کړي. ما ته خارج واسطه لږ شانته فرق به ضرور راځي چې څه ته بحث لري یو فرق وي کوم چې
د سیاسی چارو شنون کی وایي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پوز مخالف بیانیا او د لړپړو پوزي چارواکو رستو سرګندونو که زنو پښتنو ته ځوابونه ویلي، نو په پاکستان کې د فوز او حکومت ترمنځ د اړیکو پاړې نوې پښتنې هم راولاړې کړې دي. دوی زیاتوي چې د سره د پاکستان سیاسي ماحول نور هم توجن شوي چې په راتلونکي کې بعد دغه هیواد په اقتصاد او ټولنه جوړه اغیزه ولري.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان د کسٹم یا ګمرک ادارې یو چارواکي ویلی دی چې د تیر کال پرتله سخت کال په اوړي کې د تورخم لاره سوداګری زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال ریډیو ته ویل پاکستان سخت کال په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم لاره د یو سل یو شپیته میلیون ډالرو شیان افغانستان ته برامد کړی دي، خو سوداګر وایي په خوا به تجارت خورا زیات و او د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
په پیښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 116 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاست ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شویو او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغه کې کافی اضافه شوی ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز تا په برآمدات کې رسیدلې ده. د افغانستان نه چې کم سامان راځي پاکستان ته او په هغه باندې کم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغه کې مخه اضافه شوی ده او تقریبا 3.2 میلیون ډالرز ته رسیدلی ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر سرحده پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لاغي رئیس هلته بینکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي ځکه چې بینکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی، نو دی وجنا څومره تجاران چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو اغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ منیجمنت سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړي او د لوجه دوه طرفه تجارت کې اضافه شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامله په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلته سفري بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکي نظام کې د اصلاحات وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته وګی د مزدور کسان ګوند مشرانو ویل دي چې په خیبر پښتونخوا کې وسایل کم نه دي، خو د دسیسو له وجې پښتانه ورشته پاتې شوی او لسی دوه راهیسې د نام نه ښکار دي. دوی پرون په 400 کې د ګوند مړو شو مشرانو په یاد کې د ولسی غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې پښتانه به تعلیم هم پاتې دي او وسایل هم ورسخه وړل کیږي چې له وجې بې وزله خلک لا غریبيږي. هغه ګوند هر کال د اکتوبر په 28 د پخوانو مشرانو په یاد کې غونډه کوي. شبیر احمد جان هم دغه غونډې ته ورغلی او دا راپور برابر.
د 400 تنګي تحصیل شکور سیمه کې د مزدور کسان پارټۍ صوبای صدر ساجر امجد علي مشال لیډو ته د اکتوبر په 28 وویل چې د پښتنو په خوره د وسایلو هیڅ کمی نشته دی، خو بیا هم دلته غربت زیات او حالات ناسم دي او هم د دې لپاره دوی حالې ځلې کوي.
کما دهشتګردي چې روانه ده بس دا هم یو ډرامه په شکل باندې روانه ده. ټول خلکو دا غې ته پته ده چې دا دهشتګردي څوک کوي، دا دهشتګرد د کوم ځای نه راځي او دا دهشتګرد څنګه استعمالیږي. کله دهشتګردي ختم شي کله بیا را پیدا شي دا هم یو سوچ اسم سکین لاندې چې پښتانه محکوم ساتل غواړي، دا د دهشتګردۍ په ضد کې ساتل غواړي چې دلته زمرود دي، دلته آزارنا ورته وي، دلته باغونه دي، دلته سیندونه کانونه دی دلته د سرو زرو کانونه دی دلته د زمرتو کانونه دی او بیا دلته خلک بے تعلیم دی دلته خلک بے وسه دی نو دا ټول وسایل چې دی دا یو مخصوص طبقه دا وړي او رستوره ده چې دی مالدار مالدار کیږي او غریب غریب کیږي.
دایا تحریک مرکزی صدر او رتنګی تحصیل ناظم فیاض علی سالار وای چې د دوی مشرانو خوښه 50 کال وړاندې د ځای خانانو او جاګیردارو د ظلمونو نه خپل خلقو د آزادولو حالې ځلې کولې، ولی اوس حالات بدل شوي دي او د هر زیاتی پر ضد دوی اواز پورته کوي، ځکه چې د ډېره وخت راسه پښتانه د مذهب او د ډلو په نوم ویشل شوي دي.
اصل کې مخکې چې دی خلک چې دی بدني غلامانو، اوس خلک ذهني غلامان دي. اوس موجوده چې کم ظلمونه کیږي کم داغه خلاف مزدور کسان پارټي په هر محاس باندې پاسېدل هم ده د پښتون حواله سره د مزدور حواله سره کم د مذهب په نوم باندې لوټي. نو دا د مخکې نه اوس نه نو پخوانه دا سلسله روانه ده چې د شپېتو کالو زمنګ مشرانو کې لسم پاسړه نشته دي. هغه وخت به مولانو ویل ویل سبق د مدرسې وایو د پاره د پیسې وایو. نو د یو سوچ او د یو منسوبي لاندې دا خلک چې دي دا به تعلیم ساتل کېدل. نو دغه اوس الحمدلله ځوانان چې دي باشعوره دي، دا ډېر بیدار دي او پوهه دي.
مزدور کسان پارټي هر کال 28 اکتوبر د خپل هغه مشرانو په یاد کې لمانځي چې 1918 په تمراسه په دې سیمه او بیا په پاکستان کې د جاګیردارانه نظام خلاف اواز پورته کړی دی. دوی وایي 13 بلدیاتي ټاکنو کې پړونبي ځل په ټاکنو کې د 400 تحصیل تنګي د نظامې څوکې هم ګټلې ده. وایي وړاندې د دوی مشرانو د پارلماني سیاست نه بایکاټ وو او نه بایکاو، ولی اوس په کوي او په 14 اکتوبر کیدونکې د قومي اسمبلی ضمني ټاکنو کې هم دوی برخه اخیسته وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې سوداګر داوا کوي چې د طالبانو حکومت یې خپل ځنګلونو څخه د چلغوزو وړلو ته نه پرېږدي. دوی وایي د ډیورن کرښې هغه خواته د یو شمیر قومونو ځنګلونه دي خو طالبانو یې کاروبار بند کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې هغوی د پاکستان ته د چلغوزو پر لیږد بندیز لرې کړي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان انتظامي مشر وایي صوبایي حکومت به په دې اړه له وفاقي حکومت سره وغږیږي.
شمالی وزیرستان زنغوزو سوداګر وای چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې چې له وجې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزی هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالی وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګی قبیلې خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم ځنغوزی لګلې شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لرې کړي، ځکه چې د پولې دواړو خواوو ځنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلې دي. بل دوی د خپلو ځنګلو ځنغوزی هم نشي راوړلې. د شمالي وزیرستان مداخل اوسېدونکې او ځنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواو سوداګرو ته مشکل جوړ کړي.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست یې وکړ د دغه چې په دې چلغوزي دی بندیز ولګي. هغه بندیز ولګي د نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړي دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کیلا راځي داسې دام یو ڈرائی فروٹ خسادا چلغوزا پا دی دی والی بندیز ولگی. دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دی دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزی دیشی. نو مونگ غختنا کهو دی داخلی چور وزیر افغان حکومتنا چی دا بندیز دی چکریشی.
دا شمالی وزیرستان زنغوزو یو بل سوداگر حاجی اصل میروائی چا افغانستان دولت او زنگلاتو وزیر نا غختنا کری چا دا غلطانا سلور خواهو تا تجارت کیجی. نو دا پاکستان دلار ولی نا د پولې پورې دواړو خو تاجرانو تجارت ته نه غزمنوي.
او مخکې ډېر چلغوزا چې استعمال ده دا د پاکستان د لیارې استعمال ده. او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلور ملکینه ته اجازه ورکړای ده. امید د افغانستان د حکومت نه اته ځنګلات کې منیسټر شې دی اسد رزام صاحب دی. میر د اغنا دا درخواست دی چې ته د چا په خوله ما تیر وزا او ډیر لوی تکلیف نه جوړیږي. او خیر خیر آباد کې ډیر دی افغانیون ته او ټول پښتون ته دو ته په حال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغدې روغړه چې چلغوزا چر طرفه ازوده شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو باندې سپاره د افغان دولت سره نوی بیان خونه دی راغلی. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به وفاقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي. هغوی به افغان دولت سره پې خبرې وکړي چې څه پرېکړه کړي. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزي به په ترانزیټ کې راوړلی شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په آخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان په اړه یو موضوع تاسو پام راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دي چې په هغه هیواد کې د بشري او د ښځو د حقوقو په اړه یې راپورونو او سرګندمونو اغیز کړی دی او د طالبانو چارواکو هڅه کړې ده چې له خپلې خوا سپیناوی وکړي. دا خبره ریچرډ بینټ پرون په نیویارک کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه یوې غونډې ته وکړه. په همدې حال کې د طالبانو حکومت پرون په یو بیان کې د بینټ پر وروستي راپور انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه له واقعیتونو سره سمون نه خوري. نوریاس نوري د نور تفصیل سره.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ده له راپورونو که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي خوښ نه دي خو هغوی یې دې ته اړ کړي چې پکې د مطرح شوو مواردو په اړه سپیناوی ورکړي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ښځو په یوه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و وکړې. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبله او په دې اړه چې ولې د دغه ناوړه وضعیت له عاملانو سره حساب کتاب نه کوي وویل. افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیالانو په ګډون د طالبانو نږدې ټولو جګپوړو چارواکو چې ده ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې هڅه کړې چې د ده په راپورونو کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه له خپله اړخه وضاحت ورکړي چې د ده په خبره دا د دغو راپورونو اغیز ښیي.
When it comes to accountability,
کله چې خبره د حساب ورکونې مطرح کیږي زما پان خی دای د حساب ورکونې نرمه بنوي چې زما راپورونو دوی اړ کړي تر څو خپل ځان توجیه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل وروستی راپور چې افغانستان ته د خپل وروستي 12 ورځني سفر په پای کې برابر کړی و د تیر چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړو. وروسته یې په یوه خبري غونډه کې پر جزئیاتو خبرې وکړې. لکه څنګه چې بینټ ورته اشاره وکړه چې طالبان یې له راپورونو خوښ نه دي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یوه رسمي اعلامیه کې په دې اړه خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپور له حقیقت سره اړخ نه لګوي. په اعلامیه کې ویل شوي افغانستان ته د ښاغلي بینټ د سفر په ترڅ کې د اسلامي امارت بېلابېلو چارواکو نوموړي ته ټول هغه شواهد وړاندې کړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د پرمختګ ښکارندوی دي. خو ښاغلي بینټ په خپلو بیانونو کې پر ټولو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. دغه راز ویل شوي چې ښاغلي بینټ ته په وروستي سفر کې ټولو هغو ولایتونو او حساسو ځایونو ته چې نوموړي ورڅخه لیدنې ترسره کړې د دوی لخوا ټول امکانات برابر شوي وو چې د بشري حقونو په اړه په شفافه توګه څېړنې وکړي. خو زیاتوي چې له دې سره سره ښاغلي بینټ یو اړخیز او غیر مسلکي راپور وړاندې کړی دی. ښاغلي بینټ په دې اړه چې ولې طالبان له دې ناراضه دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې دوی تصور کوي نظریات او څرګندونې په راپور کې نه دي اخیستل شوي وویل. ده ته ویل شوي چې د طالبانو وضاحت نه شي کولی له خپل راپور سره زمیمه کړي ځکه د طالبانو سرپرست حکومت نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نه هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تر اوسه په رسمیت پېژندلی او له دا ډول معتبرو راپورونو سره یوازې د هغو دولتونو د سپیناوي راپورونه زمیمه کیدلی شي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوي وي. په نیویارک کې د ښځو په دغه مجازي فورم کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ اصیلا وردک او د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو وزیر حبیبه سرابي په حضوري ډول او د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج په انلاین بڼه پکې ګډون کړی و. میرمن وردک وویل د افغانستان خلک له ښاغلي بینټ څخه ډېره تمه کوي چې غږ یې نړیوالې ټولنې ته ورسوي. د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د بشري حقونو نه رعایتول هغه عمده لامل بلل کېږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څوارلس نیمې میاشتې تیریږي په رسمیت ونه پیژني.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې وشوي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز د ویان او د استخباراتي ادارې مشر پر خبري غونډې نیوکه کړې دي. نوموړي د پاکستان د اردو جوبیل شخصي ټلویزیون 2:30 نیوز سره په مرکه کې وویل چې پوز ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. خو په راولپنډا کې د پوز د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر جنرل بابر افتخار او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرل نوید انجم خبری غونډه د سیاسي موضوعاتو پاړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وی له لاهور د اسلام آباد په لور احتجاج لارون کوي چې مخای حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو کولو ته اړ ایستل دي. په پاکستان کې د امریکا سفیر په هغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 150 میلیونو ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس درته تاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو. په تاندې هیلې پروګرام کې په ښځو کې د سینې د سرطان په اړه معلومات درکوو. ډاکټران وایي زیاتره ښځې خاص کر په پښتنه ټولنه کې د دې بیمارۍ په اړه په وخت ډاکټر ته نه ورځي. د بنو ناهید بیبي چې اوس د سینې له سرطانه ښه شوې ده وایي باید ښځې په دې اړه ځانونه پوره پوه کړي او پر وخت دې خپل معاینه کوي. په دې اړه باندې اول اورو د فرخند اسد جوړ کړل شوی ونې د خبرونه تاندې هیلې او د دې نه پس به د منور شاه جوړ کړل شوی تعلیمي خبرونه روخانه مستقبل واوري.
تاندي هيلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
په تاندي هيلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای هر کال یې د اکتوبر میاشت د سینې سرطان یا کانسر په هاوی تا ځانګړي کړی ده. په پاکستان کې هم دا میاشت په خوځو کې د سینې د سرطان یا کانسر تا ځانګړي شوې ده. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په خوځو کې د سینې د سرطان په اړه معلومات اوري. نو را سره اوسئ. دا د بنو ضلع ناهید بیبي دا شوای د سینې کانسر یې لرلو. د دې په خبره چې کله ډاکټر لاړو او هلته یې ټیسټ وشو نو څو ورځې پس ورته معلومه شوه چې دا د سینې کانسر لري. ناهید بیبي وړاندې وایي دا چې د سینې د کانسر علامات سوي په اړه د پېښور د ارنم روغتون پخوانی مشر ډاکټر سفورا شاهد په شال ریډیو ته وایي
د سینې کانسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رایټ او لیفت کې سایز کې فرق کېدی شي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن دننه لاړ شي، شیپ کې شیپ فرق شي، او ریټریکشن اف نیپل لکه چې نیپل دننه طرف ته راځي کلی شي، سرمن کې پرسوب شي او وی چې تاسو ته داسې لګي دانه دانه لکه چې مسام اخکاری د دې مطلب دی چې دې ځکه کې خاص پرسوب دی، یا لاس لاندې دا چې غوټه راشي چې کم هو کا تاسو سینې کې او نو او تاسو محسوس کړئ چې اچانک نو مدار شو هغه سینې خپل د سینې د لکه خپل جسم وخې را بالکل ډیفرنٹ وی هغه یا خو داسې ګرځي را ګرځي تختې سینې کې یا فیکس کپل یو ځای باندې داسې فیکس وی ختی سرمن سره یا وخې سره هغه لکه زیات خطرناک وي چې کم هوتا داسې تختې را تختې بلورې باندې لاس لاندې هغه غوټا کمپیریټیولی دونه خطرناک نه دی. دې علاوه سینې له د وینې د تبت کېدل یا بعض زنانوي چې موږ ته خاص کر یو پوائنټ دی سینې کې یا بهر طرف ته یا دننه یا سینټر کې هغه کې مسلسل درد کېږي، خو په دوایانو او په ګولو باندې د دوایې د درد نه ښه کېږي.
اوریدونکو موږ له ډاکټر سفورا شاهد نه دا هم پوښتل چې آیا په سینه کې هر غوټه خطرناک کیدی شي، مطلب د سینې د سرطان سبب جوړیدای شي کنا؟
دا چې د یو طرف ته کوم غوې چې نه هکې یو مریض تخمه ښه یو خدای ته کانسر کیدی دی، دا یو شر ده. دا نه دي چې حتما به سوار نه هکې یو کس موږ شمارو. او بل طرف ته خوشاین خبره ده چې لس جنانه ناس یو د سینې کې غوټې وي او د ټول موږ اپریشن کوو. دا غوې له باسي راپورټ راشي مدارس سره دا چې دا چې اتس زنانو ته به کانسر نه، صرف دوه زنانو سینې کې دا کانسر امکان کې دي. شي نو مطلب څه جو چې 80% چې تاسو ګلټیانه یا دا چې کوم رپورت یا څه دا سینې دا د دې پر راخکل دا به عام بیماری تی دي کې دي، شي جراثیم کې دي، شي او هورمون امبالانس کې دي، شي او دا کې دي شي او کانسر نشي کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې په شاوخوا 23 خوځو کې د سینې د سرطان تشخیص وشو. د ادارې لمخې همدغه کال 6,15,000 ښځې د سینې د کانسر نمړې شوې. په پاکستان کې ډاکټران وایي اکثره ښځې دا ناروغي پټوي او یا په کور کې حال نشي ویلې چې ګینې د دې په سینه کې سوغوټه شوې. د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې د کانسر روغتون چې بینور نومېږي انکالوجی وارد مشر ډاکټر سید خان مشال ریډیو ته وایي له 2019 کال راهیسې له 2,300 د سینې د کانسر ښځې ناروغانې راجستر شوې دي چې علاجونه یې روان دي.
اوس د 2019-20 خلا پورا نه دی که نه دا ما سره چې کوم ډیټا بریسټ کینسر والا هغه 273 زمونږ سره په دې 19-20 or 21 کې.
او دا زیاتره د بونو سره تعلق ساتي کنه د نورو سیمو نه هم دغلته درسي
دی کې د نارت وزیرستان بنو او لکی مروت او کرک
د دې پیشنټ زیات راځي
او د دې پیشنټ لکه د نورو ولم مطلب کم دي زیاتر پیشنټ چې کم دي هغه بنو نارت وزیرستان کرک او لکی مروت.
او ډاکټر ستا سوسه غړي زمونږ په ټولنه کې خزي اکثره دا داسې بیماری باره کې حال نه وای کنه، خاص کر د سینې سرطان یا کانسر چې دی نو دې باره کې خبره نه کوي یا کوروالو سره نه شریکوي، نو هغوی ته به تاسو سوای
او هغه خو لکه دلته بالکل دغه غټه مسله ده چې د دې د وجې مونږ ته بیماران هم چې کم دی هغه په لیټ سټیج کې راشي. لیټ سټیج مطلب ایڈوانس سټیج کې لکه ټوټل 4 سټیج دي د کینسر. نو زیاتر زما سره چې اوس د کم د بینور والا ډیټا دا کنه پای کې د 273 پیشنټس 19-20 or 21 کې زمونږ سره رجسٹر شوی دي. په دې کې 57% پیشنټ زمونږ سره په ایڈوانس لوکلی ایڈوانس سټیج سټیج 3 کې راغلي او 22% بیماران چې کم دی هغه په سټیج 4 کې راغلي دي. دا وجه دا ده چې مطلب زمونږ ولا یو خارجي چیز بلیف چې پیشنټ چې کم دی د بریسټ کینسر ولا چې کم لمپ یا روړایي کنه هغه زیاتر 95% پین نشي درد کوي نه، نو هغه چې کم دی بیا دمونه درودونه او دغه سیزونه کوي کنه نو هغه اگنور یي. نو بس بل چې کوم پرابلم دی هغه سوشیو کلچرل بیریئر چې هغه په کور کې هم نشي ویلې د شرما یاره ما په سینا کې روړه جوړه شوې ده یا څه مسله ده کنه، یا په کور کې که ووایي نو بیا هغه ډاکټر ته نه ځي کنه د دې د وجې چې یاره دا به زه ډاکټر ته ښایم. نو هغه سوشیو کلچرل بیریئر د وجې او بل مطلب دا دی چې هغه اکنامیک ایشو ځای کنه مطلب لکه هغه پیسې هم د خلکو سره دومره نه اجازه داسې حالانکہ بریسټ کینسر چې کوم دی دا مکمل قابل علاج دی، خو کچرته په ارلی سټیج کې دا مطلب ډایګنوز.
د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د انکالوجي یا د کینسر ناروغانو ته علاج په څنګه کې د کیموتراپی یو کارکونکو ارشد خان مشال ریډیو ته وایي دوی ته د خیبر پختونخوا د بندوبستي او قبایلي ضلعو د افغانستان نه هم د سینې د کینسر ګڼې ښځې ناروغانې ورسي.
بالکل راځي، بریسټ کینسر والا بریسټ ټیومر والا هم راځي، بوله په کلینیک ته هم ډېر راځي، او داسې زمونږ واټ ته هم راځي، او دلته زمونږ سره ډېر کیس کې مو کېږي که نه جی، هغې ته هم راځي. زما په خپل جیزو په خپل انکالوجي کې سټاف یم، زما کوم ترور چې دی هغې په خپل بریسټ ټیومر دی سوات کې سواد کې پی کې.
او ارشد صاحب کو تاسو مونږ ته لږ شانده وایي که نه چې کله ښځې دغلته علاج د پاره درځي او تاسو کیموتراپي کوي، نو د دې سایډ افیکټس لکه د ښځو په صحت خاص کر څه اثرات؟
زیاتره ډیپینډ په دغه باندې کوي، په ډرګ باندې کوي که نه جی. نو لکه د ډرګ پورې خبر ده چې مطلب دی چې لکه ون ریجیمنٹ ریسیو کې داسې مطلب دی چې ون سایکل سیکنډ سایکل تھرډ سایکل دې پورې راځي که نه، چې کله پیشنټ زموږ سره نیو ډایګنوز شي که نه، او هغه ته کیموتراپي ضرورت وي که نه، نو هغه ته تقریبا منګه هغه ته منګه تقریبا لکه پانچ سایکل منګه ورکو که نه. نو په دې منځ کې کم سایډ افیکټ راځي هغه زیاتر د ایلوپیشیا راځي چې دا ویښته خېجي که نه، او چې ویټ لاس ریدن راځي ویکنس راځي دغه کوي دا ومیټنګ شو که نه، او داسې نور هم داسې سایډ افیکټ چې هغه سره هم راتلی شي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ کړئ.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
اوریدونکو، موږ په دې پروګرام کې په خوځو کې د سینې د سرطان یا کینسر په اړه تاسو ته معلومات درکوو. د سینې کینسر د سړو هم کېدای شي، خو د ډاکټرانو په خبره د کینسر دا قسم په ښځو کې تر ټولو زیات دی. د بنو ناهید بی بی وایي دا اوس د سینې د کینسر نه جوړه شوې ده، او نن سبا هر درې میاشتې پس خپله معاینه کوي، او غواړي نور ښځو ته هم دا ووایي چې په وخت خپل علاج پیلوي. اوریدونکو، موږ په دې اړه د پیښور د ایرنم روغتون چې یوازې د کینسر یا سرطان د ناروغانو علاج کوي له مشر ډاکټر عاطف الله خان سره هم خبرې کړې دي، او په سر کې مو ترې په ښځو کې د کینسر یا سرطان د قسمونو په اړه پوښتلې.
یو دریو کالو ډیټا نه مونږ ته پته لګېده چې مې په سړو کې 44% یا 44% وي، او په زنانو کې 55% کینسرونه وي. نو بیا په ښځو کې چې کوم د ټولو نه زیات دغه دی کینسر دی، او خیبر پختونخوا کې چې کوم د ټولو نه زیات کامن دی، نو هغه ښځو کې ځینې چھاتیانو سرطان چې ورته وایي، د سینو سرطان چې ورته وایي، د بریسټ کینسر چې ورته وایي، نو دا موږ سره د ټولو نه په ټاپ باندې دی، او د هغې نه پسته بیا دا نور
نو ډاکټر صاحب ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې لکه په خوځو کې په خیبر پختونخوا کې کوم خبرو کو د سینې کینسر تر ټولو نه زیات دی که نه؟
بریسټ کینسر په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه کامن ټول نه عام د زنانو کینسر دی. د یو درو کالو ډاټا چې موږ راغونډه کړې ده، نو پای کې تقریبا 30% زنانا چې کوم د کینسر شکار وي، 30% پکې د سینو د کینسر نه مبتلا وي. په دویم نمبر پکې بیا موږ ورته اووریز وایو، چې کوم نه د زنانو اووریز کوم دی کې اګین جوړېږي، د هغې ارګ بیا د دماغ برین ټیومر چې ورته موږ وایو، د مازغو سرطانونه بیا په دریم نمبر باندې دي، او دغسې بیا نور بلا قسمونه سرطانونه دي. خو په اولنی درو کې د سینې او د اووریز او د مازغو دا چې کوم دي، دا په ښځو کې په ټاپ باندې دي په خیبر پختونخوا کې، نو دا ډېر دي.
او ډاکټر صاحب، حکومت دې باره کې د ښځو کې چې د سینې کوم کینسر یا سرطان دی، نو دې باره کې حکومت څه کوي، لکه د پوهې دپاره یا نور داسې په حکومتي سطح باندې په هسپتالونو کې د سهولتونو ورکولو لپاره؟
میډیکل انکالوجي یو وارډ دے اغا کار کئی نو داسی سرگانو نو بھی چکم صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ پاڑی نو بھی ہم گا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس دلی بدقسمت ہے نا تو افغانستان کی دی ٹیم کی صدا سے مستند مرکز نشتا چکم کی دا ریڈیشن تھراپی اور دا کیمو تھراپی سہولیات موجود بھی زیادہ تر مریضان زمگا اسپتال تپے خبر کی ارنم تھا راتک کئی یا یو تو پرائیویٹ ہسپتال تو ہم دی چاہیے کہ دا سہولیات شتا نو اگے تا اگے بیا ورزی دا دی علاج نہ پارا اوپر سرکاری باندھے حکومت یہ ٹائم کے خاص کر خیبر پختونخوا حکومت سینو کینسر زنانوں کے سینو کینسر بارہ کے آگے دیر کار روان کر دیا ان شاء اللہ دیر زر بداغی رول و ضلعوں کے مرکزوں کلوشی چکم کے فوری تشخیص کے دیشی فوراً تشخیص میں کے دیشی میموگرافی فیسلٹیز و مہیا شی ان شاء اللہ تو آگے توجہ نبا بیا دائی چیتا ڈیر زرانہ و پٹو اسپتال بجائے خپل ضلع کے آگے دوا تشخیص سہولیات خاص کر سینو کینسر چکم بٹول میں عام کینسر سے پخذوں کی مداحی حوالے سرا حکومت کافی کار
تاندے ہیلے
دا پختنو خزو دا چارو پڑا دا مشال ریڈیو انیزا خپرونا
دا ہر چارشنبی او اتوار پورز ل مشال ریڈیو نا
اور دن کو دیدی انہیں پتا دہی لکھ موت و خزو کے دا کینسر دا علامات و دوی دا علاج پاڑا معلومات ہو رہی دل اور روانہ انہیں کی بعد یہ بھی بلی موضوع سر رازو اس اجازت را کری دا خود پامان
تا سو مشال راڈیو آوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کیوی خواته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې په نړۍ کې لوی بدلون راغلی، نو بلې خواته په تعلیم کې هم ګڼ شمېر داسې نوې څانګې او شعبې جوړې شوې چې وړاندې یې په حق لا ډېر کم خلک خبرو. په خوا به خلکو د ساينس نه علاوه هرې څانګې ته آرټس ویل او پکې د زده کړو موقع هم محدودې وې، خو اوس واضح شوه چې د بشري علومو ټولو څانګو ته د انسان پوهنې ساينس ویل کېږي او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پېښور پوهنتون کې وجودا څانګه وه، خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نمو پوښتلی چې په دې کې کومې کومې څانګې یا شعبې دي.
تاسو د شعبو ته پورته کړو، په شعبو کې موږ سره دوا قسمه ډیګری موږ ورکو. یو موږ ډیګری ورکو چې په فاین آرټس کې بیچلر آف فاین آرټس، او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې، ځکه چې اوس ہائر ایجوکیشن لگ چینجز کری دی او دا غی تبدیلو دو جو نچدینو بخوا بے والا فائن آرٹس پہ ٹول ہوتا آرٹ اور ڈیزائن بان ہوتا اس وقت آرٹ اینڈ ڈیزائن ہوئی بیل بیل دی نو مونگ دا غدو ڈیرے پر کو بیچلر آف ڈیزائن بیچلر آف فائن آرٹس اور پدے کے مونگ سر پر فائن آرٹس کے چیزیں دن میں پینٹنگ دے سکلپچر دے مجسم سازی دا انجرگری دا فوٹوگرافی دا اسٹیج اسٹڈیز دی تھیٹر اسٹڈیز دی پرفارمنگ آرٹس پہ فلم اسٹڈیز دی فوک ہیریٹیج اینڈ لوکل کلچر دے گی اور پر ڈیزائن کی جن سارا کمیونیکیشن ڈیزائن دے ٹیکسٹائل ڈیزائن دے فیشن ڈیزائن دے انٹیریئر ڈیزائن دے انڈسٹریل ڈیزائن دے
فضل ستار دورانی وائی روان کالیه پا داخلو که دا تیر کال پا نسبت زیاد زوانان داخلو تا ورغلی دا چه دوی دا زوانانو دا اهلیت او دا آرتس سرا دا هغوی دا شوق از موین هم کوی او کسنگا نموری پا دی حق دا اویل
او جی زمونگا انٹرویوز کی گی خمونگا زمون پا جنرلی وانن صاحبا کمپیوٹرائز سسٹم روان دے پٹول ملکنوں کے پٹوال دے داخلوں کے او کمپیوٹر میں رکلس جنریٹ کی گی پا گئے خلق را دی مونتے چھ 16 خلق را شی نو پا گئے کہ 25 مانم خلق کی او غدا سیم گی چاہی داخلہ پاسی جل دی یونیورسٹی کے داخلہ ہوا دی ومون بیا ایپٹیچوڈ ٹیسٹ اخلو مونگا دا ڈائن ٹیسٹ اخلو سر مونگا کمیونیکیشن سکلز دا گروپ انٹرویو کے اور رے پر ایسے باندے کو زمونگ بیا چھ دا کسان چھ کمرا شی جی نو زمونگا دیر ریگوریس دیر مشکت والا کار دی لکه چې د دې یو یو کلاس چې دی شپږ شپږ ګنټې پریکټیکل یي ډرایینګ کمپلیټلی پینټ به کمپلیټ کړي ډیزاین به کمپلیټ کړي الو کلاس تکنیک نو زموږ فاونډیشن یې وروسته کال او د لومړي کال نه پس چې دی دا استادان دوباره کیږي او د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کیږي دا غیر په بیس باندې مونږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې دی په ډیزاین کې انټرسټ دی او ډیزاین کې ویک دی او فاین آرټس کې خلک نو دا مونږ کیریئر کونسلنګ له کوچ به پیسې دا فیل خلک سره برابر دا فیل خلک
د پښتونخوا کالج اف آرټس د ډیزاین په آرکیټیک چر څنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړې او له هغه مو پوښتلې چې آرکیټیکچر څه ته وایي.
زه له کوم ډیټیل کې راکوم چې دا یو نوې چیز دی زموږ د پښتو سیمې کې ډېر کم متعارف کړی شوی دی. په خو خو دا چې یو انجینر به نو خلکو وي د فرانکې انجینر دی کورونه جوړوي دی بلډینګونه جوړوي دی پولونه جوړوي بیا د ټایم سره سره داسې چل دی چې بیا انجینرینګ مختلف ځایونو کې تقسیم شو. آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا زه به دا هم چې سوچا دا آر ایس سی سره تعلق ساتي چې کوم کورونه ډیزاین کوو یا سنور سره داسې سیزونه چې کوم زموږ د انسانانو د اوسېدو لایق ځایونه وي کاغه د پارکونو په حوالې سره دي کاغه د پلازو د حوالې سره دي کاغه کورونه دي کاغه بلډینګونه دي یا هغه سیزونه چې کوم ډیزاین کړی کیږي یا جوړول کیږي سپیسیفیکلی د انسانانو لپاره دا وي د بلای د لپاره نو هغه د آرکیټیکچر شوبې سره تعلق ساتي یا د هر سیز نقشه جوړول کاغه د کور دا کاغه د پل دا کاغه هر هغه سیز دا چې کم د انسان د استعمال لپاره دی نو هغه د آرکیټیکچر په شوبه کې راځي.
د کور یا بلې کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي؟ سنان احمد پرې حق وویل.
ورځي اول خدای سي چلو چې په خواز مکه ارزاني وي خلکو سره لوی لوی زینو اوس دا سي چلو شو چې د زمکه تناونه راغون شول خارونه آباد شول زمکه وړې شولې د زمکه قیمتونه ډیر شول خلق ضرورتونه ډیر شول کال په کال آبادی زیاتیږي خلک زیاتیږي نو موږ سره سيزونه ډیر په کمپیکټ فارم کرال ډیر راغون شول نو د آرکیټیکټ ضرورت ذکر راغې چې په ډیر کوډو کې ځای کې تاسو ته آر ضرورتونه ملاو شي چې کوم په خامو په کانالو په دوه کانالو کې راګیرول اوس هغه ټول ضرورتونه تاسو په ډیر وړو کې ځای کې راغورد کړئ شي دا ټول ضرورتونه ترانا شو د هوا شو ولا د خلکو د تګ را تک شول نو دا سيزونه دي چې د انسان د څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي زموږ د ګیس او استعمال کم شي په داسې طریقه باندې موږ د کور یخوالی او ګرموالی برقرار وساتو چې کم کې انسانانو ته فائدې وي.
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد وویل دوی هڅه کوي چې د غزوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي.
هر سټوډنټ چې چا انجینرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میث کې لګ پاتې کړي شي چې هغه ته کم سمدومره علم وي چې انجینرینګ فیلډ کې څه وي یا انجینرینګ کې څه کړي کیږي یا دا هغه لګ کوټي دومره سنس وي لګ کوټي پوهه وته وي چې د کور آبادی څه شی وي یا آرکیټیکچر څه شی دی یا انټیریئر ډیزاین څه شی دی چې هغه ډراینګ کولی شي هغه سکیچ کولی شي نو هغه ټول سټوډنټان دې تر اتلی شي خو موږ دا سې سقید نه دی خو بچا باندې چې فرانکې دی راځي یا فرانکې دی نه راځي نو ټول تلاري کولاو دي هر کس راځي دا غوی ته موقع مو ملاوي کې په همدې کالج کې دا دغه بخپل خو خوانه کوم شوبې ته تل غواړي نه غوی ته موقع باقي د خرچې خبره شو لا نو خرچ خو مردان یونیورسيټي کې په کوم زموږ دا کالج دی پښتونخوا کالج افاس نو د 2020 پورې زموږ په فیس کې 50% سکالرشپ ته هر سټوډنټ ته نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15,000 روپۍ.
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په خوا به په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل اوس ورته نږدې دغه موقعه په لاس ورغلی په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي.
دا د پروفیشنل خلک غشتل شي نو دا زمونږ د پاره ډېر خوش قسمتې خبره ده او ډېر دا زمونږ د پاره ډېر خوشاله خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې دا یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دی خپل د آرټ چې کوم نوې کریټیویټیز اکټیویټیز دی یا هغه چې کوم فن دی هغه راخکار کول شي بس زمونږ صرف مونږ ته پکار دی چې مونږ د ماشومانو دا چې کوم فن دی دا پالیش
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مو هم خبرې کړې چې لوی ویلاندې د مې ورستې اوریدلې شي.
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې بواره چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې صبح اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابیلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وګورئ.
په یاد کالج کې یو زده کوونکی منیبه وای چې ځوان کلتا د خپل صلاحیتونو او احساساتو د اظهار او ودې موقع په لاس ورغلی ده. په پښتونخوا کالج آف آرٹس کې د کورونو د منظم کولو او ښکلی کولو څانګې یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سدیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازت نه ورکاوه خو اوس پرې سلا دي.
هغه د طرف نه خو چې لکه دا ډیزاینینګ لکه مکه وه د جنکو دپاره لکه خانه له دومره هغې نه غواړي چې زموږ د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق ووایي. هغې دې وایي چې بس یا د میډیکل ته لاړ شي او هغه که نه وشي نو بس هغې نه بعد بیا نور باقي چې کوم فیلډ شي میډیکل ریلیټډ نو هغې ته دې لاړ شي. نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډېر زیات هغې فورس کړي خیر دی زه به ډیزاینینګ ووایم او زما لکه شوق پکې دی زما کې زه به مخکې شم
عائشه سلیم وای آرکیټیکټ د یوې ودانۍ نقشه جوړوي. سیول انجینیر یې په هغه نقشه جوړ کړي او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړې وي.
پله چې کوم دوه سمستر یې کنه هغه مونږ اوورال لکه د ډیزاین چې کوم بیسکس دي هغه مونږ وایو یې زه کو کنه چې لکه پله زه څنګه یو سکیل چې سبا پله سټارټینګ هغه چې کوم ډیزاین چې کنه هغه یې تکو او بیا هغه نه بعد هر یو څو خپل شی سلیکټ کړي ځان د پاره چې ریز کوم فیلډ کې ډیر ځات لکه خایا ما نو زه پکې انټیریئر ډیزاین ته لاړم. انټیریئر ډیزاین لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غی ډیزاین بسنګ کو پله سکیلینګ به ورته سنگ کو پله واه کو سنگ ډیزاین کو دا غی پلان بسنګ جوړو غی چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا هغه نه بعد هغه ډیزاین کو لږ دا غی انټیریر او ایکسټیریر دواړه کله سکیلینګ پکې راځي هر څه پکې راځي.
دا راز د پښتونخوا کالج آف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده.
جنکو په اول سر غوډی زرم د دادې ټول شوبو نه بهترینه شوبه ده ده چې یو جنې ماشوم دغه یو پیغلا چې کله دا سبق وای نو ضروری نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي. اوس فرض کوم په یو داسې احوال یو سټوډنټ د ماشوم ده چې هغه ټیکسټایل ډیزاین یو کو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریئر ډیزاین کو نو دا چې هغه د خپل کور نه دا سیس کوي شي ځان ته دی یو وړوکی هم ته سیټ اپ کولو کې هم به شکه د زنانو د پاره دی هغه سیزونه ډیزاین کوي به شکه د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیس کوي نو دا چې څنګه پیرنو د پاره دا یو خپل فیلډ دی یو خدای دې زموږ په سیمه باندې دا سیس نشته دی نو که زموږ په سیمه زموږ د پیرلې زموږ د ماشومان چې نکې دی فیلډ تر اوځي نو یو خدای دا چې دا سیس ضرور نور خور شي د ټیچنګ موقع به مو ته ملوي شي باقي د خپل بزنسونو په کور نه څو د بزنس ډیر موقع ملوي شي په کور کې بناست خپل سرویسز واغې پروواید کړي او مارکیټ ته خپل چکم دغه پروډکټ هغه بو باسي.
نو موړې ځوان کول ته خپل پیغام کې وای
د دې فیلډ چې څومره نه راځم چې د ډیزاین څومره شو بي دي کار آرکیټیکچر ډیزاین دی کا انټیریئر ډیزاین دی کا ټیکسټایل او فیشن ډیزاین دی کا کمیونیکیشن ډیزاین دی کا پروډکټ ډیزاین دی دا ټول پر پښتو په کله فارسي خو لیکيږي د دې فیلډ کو ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چې دا مخې نه راوړل شوی نو زموږ خلک نه خبر دي زموږ د دې فیلډ یو خدای فائدہ دا چې دا په کور نه باندې سړې ځان ته روزګار کوي شي دا یو سکل یو هنر ته زده کړو نه ضروری دی نه چې د لاړ شي د بل کس نوکری دی وکي پر سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کی انټرنشپس وکي د مختلف قسم سره ټریننګ کې په هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو کفر اس کاغه ته نوکری نه ملاويږي نو هغه ځان ته په کور کې مناسب شروع کوي شي هغه ځان ته خپل آفیس هم کول حواله شي دا ډیزاین د فیلډ سره دی دا څنګه چې په دې کې سره یو بل ته د نوکری محتاج شي په دې کې یو کس بالکل سلف سپورټ کوي شي خپل فیملی سپورټ کوي شي خپل سټډیز کې ایون سپورټ کوي چې څنګه چې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي مختلف پروجیکټس اخلي
سنان احمد د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دې د اعلی زده کړو نه وړاندې اول د ټولو شعبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دې هم واخلي. او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه او وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.